السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلې او پیرزونه خبرې کوي په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی په کراچۍ کې په یو 14 کې سلور تنه وژل شوې دي په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړي په یو باندې حمله کې دوه پوځیان وژل شو او سلور نور ژوبل شو او د بشري حقوقو د سار ادارې په روسي پوځیانو غږ کړی چې د ماریوپول خار دي د ولسی خلکو محفوظ ځایونو ته تلل یقیني کړی د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ په هنتون کې په یو گاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې سلور ته نوجل شوې دي د کراچۍ په هنتون بیان زیشان عظمت نن مشال لډیو ته ول چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډي کې شوې ده چې پکې دوه چینایان هم شامل دي دغه چاودنه د کراچۍ په هنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډي کې شوې ده چې پکې د دغه مرکز مشر هم شامل دي د پیښې ځای ته پولیس او رینجرز هم ورغلي او دغه سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده د چارواکو تر مخه د پیښې ژوبل د کراچۍ عباسی شهید روختون ته رسول شوې دي بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ذمہواری منلی او رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دا ځانمرګ برید وو او یوې خزي تر سره کړی وو د جنوبی وزیرستان په سره روغه تحصیل کې د سړک غاړې په یو بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي په سیمه کې د خپیا ادارې او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پیخه نن سهار د سره روغې په بنګیواله سیمه کې شوې ده تر دا دمه د بریزي مواري چانه د منلې د پاکستان تحریک انصاف تو مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر په شمول په پیښور لاهور کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي د اسلام آباد د احتجاج پر مهال د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وویل باید انتخاباتي کمیشن زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي
اس کا ٹول اسٹیبلشمنٹ او حزب اختلاف ٹول رایوزیشی نو د انتخابات لار نشینی ولی دا هیواد کده خانه جنگی او خون ریزی نه بچ کول وی نو د دیرشم مئی نه وړاندې با د انتخابات اعلان کول وی
ورنہ عمران خان کال دے گا اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی
دا له هغه وروسته دا چې د اپریل په 2 مونه کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د هیواد په بلابلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه زر په هیواد کې نوی انتخابات نشي کېدلی خو پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې دوی په هیڅ صورت د میا شهباز شریف په مشرۍ نوی اتحادي حکومت نه تسلیموي او په هیواد کې د نوو عام انتخاباتو غوښتنه کوي د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د بریټ په تور د پاکستان تحریک انصاف ته قومي سملې د دوه غړو د ضمانت درخواست رد کړي ته دغه فیصله وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړی دي په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اوریدنه نن جسټس طارق محمود جانګيري وکړه د لهغه وروسته دا چې د مارش پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخ ته احتجاج وکړ وروسته یادې ودانی ته په زور ورننوتل ته دغه احتجاج کونکو مشري د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی دوه غړو فهیم خان او عطا الله کوله نن دغه کیس اوریدنې ته دوه غړي ورغلي وو چې وروسته پولیسو هم په عدالت کې گرفتار کړ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر روسي اسکرو چې د یوکرين د محاصره شوی خار ماریوپول پر زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړي چې هلته ګیرو خلکو ته هغه محفوظ ځایونه ته د تګ اجازه ورکړي چې د یوکرين د کنټرول لاندې دي ماریوپول د مارش په دویمه د روسي اسکرو لخوا محاصره کړل شو دي دغه خار زیاتره برخه تباه شوې ده او داسې باور کیږي چې هلته په زرګونو خلک وژل شوی دي خای چې نږدې 2000 اوکراینی پوځیان د ماریوپول د ازوستل د سټیلو په کارخانه کې اوس هم د هغو روسي عسکرو سره په جګړه بوخت دي چې د هوایی حملو لپاره د دغه ځای د ختمولو هڅه کوي داسې ویل کیږي چې د سټیلو په دغه کارخانه کې نږدې 0 کسانو هم پناخسته ده د بشري حقوقو د سار ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا مهال د یوکرين د دغه جنوب شرقي خار ماریوپول زیاتره کنټرول د روسي عسکرو سره دی او باید دوی هلته د ولسی خلکو په خوخه د یوکرين تر کنټرول لاندې محفوظ ځایونو ته تلل یقیني کړي. او بل خبر دا چې بلیونیر ایلان ماسک ټویټر په 3.7 بلیون ډالر د اخیستو یوې لوسنامې ته رسیدلې دي. دا اعلان ټویټر د اپریل په 15مه له هغې د 2 اونیو په کم وخت کې وکړو چې کله د ټولنیزو رسنیو دغه پلیټ فارم ویل ماسک یې 9% شیر اخیستی دي. ماسک چې ځان د بیان د ازادۍ د حامی په توګه ښکاره کوي وایي ځکه ټویټر اخیستل غواړي چې د ده په فکر دغه پلیټ فارم د بیان د ازادۍ لپاره هغسې نه استعمالیږي څومره چې وړتیا لري. دا خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده سات د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. په کراچۍ کې 14 د چینایي وګړو په شمول یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ورسته حال درکو. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبدی فراز دی وی مظاهره پر مهال له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د خپل آئینی ذمہواری لاندې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي.
اور ہم یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران وايي د ویکسینو د ونی پر مهال هڅه کوي چې ولس د ویکسینو په اهمیت خبر کړي.
په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهي پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی څومره ضروری دی د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
لایوی جرګې ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لارې یو وار بیا د تجارت لپاره پرانستل شو. یو سیمه ایز مشر وايي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتونه لرو. خو په سر کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې نن د کراچۍ په هنتون کې 14 شوې ده چې پکې د چینایي وګړو په شمول یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت دا وخت د کراچۍ نزمنګه خبريال نیاز علي خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. نیاز تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه پیښې دا وخت اوس تازه صورتحال څه ده؟ بالکل بالکل. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په کراچۍ کې د خپل خبريال نیاز علي خان سره دوباره رابطه برابر کړو او تاسو ته د کراچۍ د پیښې وروستي حال درکو. دا غینه پس دویمه موضوع موږ سره ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف لخوا د مظاهرو اعلان شو او نن ورځ اغي د انتخاباتي کمیشن ځنی غوښتنې لري. په دغه حواله باندې دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ګوهر مسجد د ټلیفون په لیکه ده. ګوهر مسجد تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د پی ٹی آئی یا تحریک انصاف د دې مظاهرو څه تفصیلات دي؟ څو کړل دوی؟ کم کم ځای کې مظاهره وشوه؟
ډیر مننه. بالکل نن د پاکستان تحریک انصاف لړخه د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د الیکشن کمیشن د دفترونو مخ کې احتجاجي مظاهره وشوه او په خصوصي توګه باندې چې کوم مرکزی دفتر د الیکشن کمیشن اسلام آباد هلته ډیره غټه مظاهره وشوه. په هغه مظاهره کې د تحریک انصاف د مشرانو سره سره پخوانی وزیر داخله شیخ رشید هم راغلی وو. د پولیس لړخه الته ډیر انتظامات شوی وو، لارې هم بند کړي شوی وو. د پولیس هم ډیر ګنشمیر چارواکي دلته راغلی وو. په دې موکي باندې د الیکشن کمیشن مخ کې د میډیا سره په خبرو کې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید دا خبره وکړه چې د 1 مئی پورې کچرته حکومت د انتخاباتو اعلان و نه کړي نو بیا به عمران خان اعلان کوي او ټول پاکستان کې به د انتخابات په اړه باندې مونږ راوځو او د اسلام آباد کې بدل ته مونږ درنه او احتجاجونه شروع کوو.
سمه ده. دغه ته په اسلام آباد های کورټ کې یو بل پرمختګ شوی دی چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي وو په وی باندې د سند هاوس په اسلام آباد کې کوم ودانې وداغه په حواله باندې کیسو ویل چې دغه ضمانت منسوخ شوی دی. کپه دغه زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل دا د 19 اپریل باندې چې کوم پسند هاوس باندې یو بریټ کړي شوی په هغه کې د پی ٹی آی پلویان او د ایم ان ګان هم خبره کېدله س لس نبره د پی ٹی آی پلویان نیولې شوې دي هغه اوس هم گرفتار دي خو چې کوم دوا ایم ان ګانو د قومي اسمبلی غړي هغه دواړه په ضمانت باندې خلاص کړي شوی وو. د قومي اسمبلی غړي فهیم خان او عطا الله دا په ضمانت باندې خلاص کړي وو او ضمانت په اړه باندې نن په اسلام آباد های کورټ کې د دوی اوریدنه کېدنه چې آیا دا ضمانت ته دوی ته منزور شي او کده دا منسوخ شي. اسلام آباد های کورټ چې کوم نن دا اوریدنه کېدله په دې کې دا د دوی چې کوم ضمانت وو هغه منسوخ شو او چې دوی هلته عدالت ته اسلام آباد های کورټ ته راغلي وو په هغه موقع باندې د اسلام آباد پولیسو دوی ونیول. دا نن چې کوم د اسلام آباد های کورټ اوریدنه وشوه دا د جسټس طارق محمود جنگیری په مشرۍ کې وشول او د اسلام آباد د های کورټ د زینا دوی دواړه چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي عطا الله او فهیم دا دواړه اسلام آباد پولیسو ونیول.
سامه دا ډیره مننه ګوهر مسجد چې موږ ته مو د اسلام آباد نه تازه صورتحال راک اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او تاسو ته د کراچۍ نه هم تازه حال درکو د لنډې د مینه پاس.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اورې د ورزو یو وار بیا کراچۍ ته حل تکې نن کراچۍ په هنتون کې 14 شوې ده چې د ورستي حال د پاره یال تکې زمونږ خبريال نیاز علي خان موجود دی د اغنا بیا یو واري کوشش کوي چې دغه صورتحال معلوم کو. نیاز علي خان راته وایي چې دغه کې سنوي نوي شوې دي او مطلب دغه پیښه څه تفصيلات دي ورستي زما واسطه است درځي نیاز زه فکر کوم نیاز علي خان موږ سره په ایمانس کې خبري وکړي وغو ویل چې دلته کې جیمري لګیدلې دي او پاغه کې د وژنه د ټلیفون سیګنلې کار نه کوي. موږ بار بار کوشش کوو خو رابطه مو نه برابرېږي. کوم ته وخت ملاو شه په مانس کې هم د خبرونه تاسو به بیا اخوا بوزو او د کراچۍ صورتحال به درکو پاغه کې وا خبره چې کوم شوې ده نو پاغه په حواله باندې د بلوچ بلتون پاله ډلې مجید بریګیډ د دغه پیخي ځمواري منلې د دولت تر لګه سلورو کسانو د وجلو وجل کېدو د خبر پخلې شوې ده. په دې موضوع باندې به بیا هم کوشش کوو چې د کراچۍ نه تاسو ته تازه صورتحال درکو ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي چې د خپل چوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. راجا دا سرګندونې پس له هغه کړي چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفی کېدو غوښتنه د اپریل په 13 یو وار بیا تکرار کړه. عمران خان دریز لري چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنو چندو پر روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو پلویتوب کوي او په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنو چندو دغه قضیه د ګوند بانی غړي اکبر اس بابر جمع کړی ده. اسلام آباد های کورټ هم انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې د دې مسلې د زر تر زره فیصله وکړي بلکې د 14 وخت یې ورته ورکړی وو. په دې حق له تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فاندینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یو پښتنې په جواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمن سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان تورونو پاړه سنې دی ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکو غړي اکبر ایس بابر لخوا اته کال مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخیستو پاړه د جوړې کړل شوی مقدمه پریکړه دی په دیر شو ورځو کې وکړي. د اپریل په 14مه مشالې ډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټونو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرف نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې د کمیشن به 15 غړي وي او د څلور واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د دو صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی، بل دا چې د نورو ګوندونو قضیه ناوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجه ښکاره ده چې دوی بے طرف نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمن او د څلور واړو صوبو غړي وي. خدا مهال دغه کمیشن کې د سند او بلوچستان ته بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضيه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر اس بابر دایره کړی و. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستي دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 دمیشت دا بجٹ ہو انو یہ دفتر ہوں گلتا نو دفتر ہوں گا عمران خان چی 2002 کی ایم این اے شو نالتا دا اپارٹمنٹ لوجس کی آگا ایم این اے نا ریزیڈنس نا پارا ملا گی آگا ہم سینٹرل آفیس لگو لگو خاک مطلب دا شپار اس کار ما دا عمران سر یو پیسہ نا داخست یو دا پیسے فائدہ میں نا داخست دا غزی کسان نورو مو معمولی ہو دی دی ڈاکومنٹس اگر قتل دی مو آڈیٹرز نو آغاز
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د ماده لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعونه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندې نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضيه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاري کړل شو مالی کاتو د پلټونو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونکو نفس د روان کال د جنوري په سلورمه په اتو جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د واویا بانکي کاتې په ډاګه شوي. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 3.5 ارب روپو شتون په ډاګه شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. همدغه موضوع سره تړلې یو بل رپورت لرو. د پاکستان تحریک انصاف لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره شوې دي او دوی دا مظاهره په دې ترڅ کې کړې دي چې انتخاباتي کمیشن دې ته مجبور کړي چې د انتخاباتو لپاره زر تر زر اعلان وکړي. په دې مظاهرو کې د پخوانی وفاقی وزیر شیخ رشید په شمول یو شمیر د تحریک انصاف مشرانو هم ویناوی کړی دي چې تفصیل یې د غلام غوث رپورت کې ورو.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د اپریل په 16مه نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر او په پېښور، لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې د الیکشن کمیشن د سیمایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف د کارکونانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوې. په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی پراز وویل چې د ټاکنو کمیشن دی زر د نویو انتخاباتو اعلان وکړي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن نه دا غوښتنه کوو کومه چې د دوی آئینی ذمہواري ده چې په نوي ورځو کې دننه دي انتخابات وکړي او دا وخت د پاکستان قام څوک هم د انتخاباتو نه نشي رایسارولی. هم د اسلام آباد د احتجاج پر مهال د عمران خان د سابقه حکومت په کابینه کې د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د 1.5 مینه وړاندې د ټاکنو کمیشن د ټاکنو نیټه اعلان کړي.
ساری اسٹیبلشمنٹ کٹھی ہو جائے، ساری اپوزیشن کٹھی ہو جائے،
اس کا ٹول اسٹیبلشمنٹ او حزب اختلاف ٹول را یوزی شی، نو دا انتخابات لارا نشی نیولی. دا هیواد کدا خانه جنگی او خون ریزی نه بچ کول وی، نو دا دیرشم مئی نه وړاندې به د انتخاباتو اعلان کول وی. گنی که عمران خان د احتجاج اعلان وکړو نو ټول قوم به په اسلام آباد کې وی.
ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی.
خو په اسلام آباد کې بیا د منصوبه بندی او وفاقي وزیر احسن اقبال ل خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف په ضد په الیکشن کمیشن کې د بهرنیو چندو یا فارن فنډینګ کیس ذکر وکړو، او زیاته یې کړه چې عمران خان د دې قضیه په لړ کې په الیکشن کمیشن د فشار اچولو لپاره د احتجاجونه رابللی دي.
اب عمران نیازی کوشش کر رہا ہے.
اس عمران نیازی ہسا کوي چې دا هغه په درغلو سوالونه و نه پوښتلې شي، چرته په ټولنیزو رسنیو او چرته په سړکونو په ادارو باندې د حملو د لارې واړي چې دا هغه په ضد د قضیو کاروایی ودرېږي،
مقدمات کی کاروایی رک سکے.
په پیښور کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د یاد ون پلویانو د الیکشن کمیشن دفتر ته دننه د ننوتلو هڅه وکړه، خو پولیسو د الیکشن کمیشن دفتر ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. په دې احتجاجي مظاهرو کې احتجاج کوونکو د ټاکنو د کمیشن په مشر سکندر سلطان راجا په ضد هم نارې ووهلې، او په هغه باندې د جانبداری تورونه ولګول. خود ټاکنو کمیشن دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلي دي چې هغوی د قانون او آئین په دایره کې دننه خپل کار کوي، او د اپریل د میاشتې په دویمه اونۍ کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي وو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی، او په دې وجه زر په هیواد کې نوي انتخابات نشي کېدلی.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته، او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو جنوبي وزیرستان ته د دغه ضلع په سره روغه تحصیل کې د سړک غاړې یوه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پوز یو شمیر ځوانانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا سیمې بانګیولک نن سهار 10 بجې پوځي سرتیریو ته د سړک په اوړه خواندي بام ورچاودېدلی دی چې په نتیجه کښې دوه پوځیانو وژل شوي او څلور نور پر هرجلی شوي دي. په سویلی وزیرستان کښې د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه وشولو په لاوج مشال رېډیو ته په پوځي سرتیریو د بامی برید پخلای کړی دی او ویلي دي چې بامی برید د پوځ د بامونو شنډ کول سرتیریو بنے شوائی دائی، او بناتیجے کشی عمران علی او سیراج پنوم پی جندل شوی، سپوہون وجل شوی، او حوالدار فرید، لانس نائک میرزمان، سپائی شکیل او لانس نائک انام پر ہر جلی شوی دی. دے سراروغا سیمے او سے دن کئی عثمان مسید ویائی چی پسویلی وزرستان کشی امنیتی حالات بیا دے خروبتیا طرفتا راون دی او خلق پخپلا سیما کشی دے امن غشتنا کوی.
کم برید شوائی دای سراروغا بنګول سیمه کښې دغه برید سره په خلک کښې یو ځل بیا ډېر یاره ترخه خورا شوې ده. خلک دا جامې کوي یو ځل بیا حالات خرابولو طرف ته درې نی. د میش په خوره باندې چې څومره جنګ تېر شو په دان آباد میږه طالبان ته هم فوجیانو ته هم دا فاش کوي چې که ډېر هم شوق ولا کېږي چېرې بل ځي سره فاش کېستی سپي میږ په سکون ته په امن و ژوند ته پرېږدي سی میږ دا فاش کوي چې په دان آباد میږ د امن باندې ژوند تېر کړي په خوشحالي ژوند تېر کړي.
په سراروغه بنګیولا سیمه کښې په پوځي سرتیریو د بامی برید ذمهوري لیا چا هم منلې نه ده، خو د راونې میاشت 18 اپریل بنې د تحصیل برمل سره کنډه سیمه کښې د پوځ میجر او یوس پوهي د وژلو ذمهوري تحریکې طالبان پاکستان منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي
د مشال ریډیو خبرونه دي د اپریل میاشتې وروستۍ ونه د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د ویکسینو د ونه په نوم منځل کیږي په یاد صبح کې ډاکټرانو او د روغتیا د ادارې سره تړلي کسان وای د خلکو د اګاهي لپاره سیمینارونه غونډې او خبرونه کوي چې هغه وهڅوي چې خپل ماشومان ته ضروري ویکسینونه په وخت ورکړي د روغتیا نړیوال چارواکي وای لکه لنا چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خلکو ژوند اغیزمن کړي د ویکسینو لړۍ یې هم اغیزمن کړي دا نو په همدې مقصد یې د ویکسینو ونه منزل پیل کړی دي نور حال په خبره د شبیر احمد جان رپورت کې ورو
خیبر پختونخوا کې د بیلابلو ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسین محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د 10 هفتو منزلو ډیر اړتیا ده ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقونو نه هم خبر دي او بی بنیاد اوازو باندې باور لري
په دې کې مختلف ورکس کېږي سیمینارز پکې روان دي ورک شاپس پکې روان دي په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي د ټولو اکټیویټیز مقصد چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی ټیکې چې کوم دی حفاظتي ټیکا دا د څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي لکه په دې باندې ځنې ټایم کې خلک ډېر ډیماند کوي چې مونږ ته لګا دا کار وکړو مونږ ته رول جوړ کړي یا مونږ ته نالې جوړ کړي نو لګا مونږ به د ماشومانو بیا تاسو ټیکې والے شي د خپل د ماشومانو ژوندۍ د رنګ ډیماند سره ملینګ کوي ځکه چې دا د تاسو د ماشومانو چې کوم دی د
پاکستان کے ماشومان و صحت ڈاکٹرانو اتحادی یا پیڈیاٹرک ایسوسیشن آف پاکستان جنرل سیکرٹری ڈاکٹر باور شاہ دچا لخوا چی دا ڈول غونڈے پبیلبل سیمو کرا جوڑ شوی دی مشال لیڈو توائی چی یو شمیر ناروغ دا سی دی چی دا ویکسین لوجی ہغا لو ی وڑو تا لگی دلی شی چی پکے زنی دا مرگ سبب ہم گرجی دی شی نو باید پا ہر وقت کے دا ہر ناروغ لپارا موجود ویکسین یا ٹیکا و لگولی شی
مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کیدای شي دا چې دا لوی تم ویکسین لګی زنانه او تل کی پدې کې دا ټول ویکسین په اړه کې ده کلو ته د ماشومان د خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کومه ایمونایزیشن وایي دې کې هم دا ټول دي پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دی کنه پای کې د ای پی ای ټول د بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده پولیو ده خناق ده تشنج ده دا کالیکان سی شو شره شو کم اسهال والا ډایریا والا چې کم ویکسین دي دا ټول پدې کې راځي
دا چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره سه هلې ځلې روان دي نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي
مالی وزیرستان کې په جنوبی وزیرستان کې په خیبر کې په کرم کې په باجوړ مومن کې مختلف علاقو کې ووکس وشول هلته ورک شاپس وشول هلته چې کم دی په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول مختلف اکټیویټیز په هیلت سایډ سره وشول چې کم دی ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو وي ایڈمنستریشنز پکې انوالو وي او غوسم روان دي دا به 30 اپریل پورې کیږي
نو موږ زیاته کړه چې هر کال په ملیونونو ماشومان دا ضروری ټیکو یا ویکسینو نه لګول لوجه وجه لیکيږي نو باید ټول خلک د خپل ماشومانو زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل د صحت په مساتي او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال نه عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوص ټکی خامخا ولګوي د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونې د ایمونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د خکول لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوېخت 4 شپږ نوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو.
نن په کراچي پوهنتون کې په یو گاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې سلور تنه وژل شوې دي. د کراچي پوهنتون ویان سي شان عظمت نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډي کې شوې ده چې پکې دوه چینایان هم شامل دي. دغه چاودنه د کراچي پوهنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډي کې شوې ده. بیلتون پاره ډلې بلوچ لیبریشن آرمی زمواري منلې او رسنیو ته په یو لیکل شوی خبر پانه کې ویلي دي چې دا ځانمرګي برید وو یوې خزې تر سره کړی. د جنوبي وزیرستان په سرغه تحصیل کې د سړک غاړې په یو بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوی دي او سلور نور ژوبل شوی دي. په سیمه کې د خپیا ادارې او چارواکي د نمونه خو د پښتو مشال ریډیو ته ویلي چې په خانن سهار د سرغه په بنګیواله سیمه کې شوی ده. تر دې دمه د دغه حمله سیمواري چانه د منلي د پاکستان تحریک انصاف ته مشر په خاني وزیر اعظم عمران خان په وینا نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر په شمول په پېښور لاهور کراچي او ځینې نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمه ایز دفترونو مخې ته د تحریک انصاف ته پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوې دي. دا له هغه وروسته د 10 اپریل په 2 کې د الیکشن کمیشن لخوا په خوشي بیان کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه په هیواد کې نوې انتخابات نشي کېدلی. د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پرسنل هاوس د برید په تور د پاکستان تحریک انصاف د قومي حملې د دوه غړو د ضمانت درخواست رد کړي. دغه فیصله وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړي. په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اوریدنه نن جسټس طارق محمود جهانگیری وکړه. دغه د لهغه وروسته د 10 مارچ پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سن هاوس مخه ته احتجاج وکړ. وروسته یادې ودانی ته په زور راوتل. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر روسیا سکرو چې د یوکرين د محاصره شوی خار ماریوپول په زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړي چې هلته ګیرو خلکو ته هغه محفوظ ځایونو ته تګ اجازه ورکړي چې د یوکرين د کنټرول لاندې دی. او بلیونیر ایلون مسک ټویټر په 3.5 بلیون ډالر د اخستو یوې لوسنامې ته رسیدلې. دا اعلان ټویټر د اپریل په 15 وکړ.
فرخند اسد وا چې د دې سات د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کا. اوس بیا هم ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغان سوداګرانو او طالب چارواکو سره د خبرو وروسته له پرون ماخام رئیس د غلام خان لارا یو وار بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شو. دا لارا درې ورځې وړاندې تړل شوې و. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه وشوه چې پکې ویل شوې د اوس لپاره به دا لارا پرانستل شي او د مشکلاتو د حل لپاره به ډیر زر د دواړو غاړو د مشرانو او چارواکو ترمنځ نور جرګې هم کیږي. د لارې په خلاصې دوه دواړو خواو سوداګرانو د خوشاله سرګندونه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اونو.
شمالي وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15 تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه په وینا 13 ورځ د افغانستان تاجرانو لا یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوسنا د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا 3.5 ساعته مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول. نیمه مشونه مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو. تاجرون دوړه طرفه غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینادی د ټوله د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د مسلې حل غوښتل دي پراو ان شاء الله یو دویم غاور سره کی بیا نوستای.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي. د کروڑونو تاوان یې روان وو. راتلونکي کې 24 ساعته بندر خلاصا تل غوښتنه کړي او تجارتی لارې امنیتی صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
خون بارڈر تے درے ورے دینا بند وہ ناشم پش پیش باجے من دا غلام خون بارڈر کو لاو شو مش تاجروں نے دے دے گئے ڈیرا شکریہ دا کہ ویڈ مش دوے سر حکومت نے دا درخواست تا چے بارڈر دا نہ بند جے غلام خون ٹرانزٹی بارڈر دا دے افغانستان یا دے پاکستان یا دے دوے سر ملک اقتصاد پر مختا کو دے سر عوام پر ازگار دی غلام خون بارڈر دا 24 گھنٹے کو لاو شی ٹرانزٹی بارڈر دا چے سرنگ ترخم 24 گھنٹے چلے جی سرنگ چمن بارڈر 24 گھنٹے چلے جی پدا غارنگ دا میش بارڈر یا غلام خان 24 گھنٹے کولاو شی.
غلام خان بندر پاک افغان پولا باندے ورستے امنیتی صورتحال پس تڑل شوے وو. دا اپریل پا 22 نیٹا دا فوز پوینا پولے پورینا وسلوالو دا غلطا پا پوستا برید کے درے فوزیان وجلی شوی ول سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوڑان دے ہم دا غلطا پر لپسے بریدونا تر سر شوی چه پس بندر د تجارت پر مخ و تړل شو او تیر ماشام بیرتا خلاص شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه هر ورځ اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه چې په 2013 کال کې د آئینی بدلون لاندې د دې صوبې سره زم کړل شوې، په هغه وخت کې دا شرط هم ایښودل شوی و چې د دې ضلعو په پرمختګ باندې به هر کال 100 ارب روپۍ صوبې ته ورکول کیږي، یعنی د 10 کلونو پورې به 1000 ارب روپۍ د پرمختګ د نیشنل فاینانس ایوارډ نه یا قومي مالیاتي کمیشن نه ورکول شي چې دغه صوبې په دغلته په پرمختیایي کارونه وشي. پښتنه دا چې تر اوسه پورې په دې 13.5 کالو کې په دغه سیمو کې څومره پرمختګ شوی دی د غلام قوس ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویب پاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي بودیجې په مختص شوي 100.1 کروڑ روپو کې یوازې 1.3 کروڑ روپۍ مصرف شوې دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنه چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوې ژمنې نه دي پوره شوې او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلي ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
او عید نه بعد به انشاءالله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان به کوو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دي چې په دې باندې چې کوم نه فوري طور ایکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فنډ ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوی وجه څه ده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو تر مخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100.5 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب او 0.19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمي پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل
شپږ شپېته فیصده یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سست روی ښکار دي. د صوبایي حکومت ترجیحات باندې هم دا ټول سیزن منحصر کوي چې هغه دوم تر څومره سنجیدګي خي او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی سل عرب روپی د هغه د لپاره بجټ ته هغه د لپاره مختص شوی دی خو جاری شوی صرف 1500 عرب دی. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته ځکه هغه الته 1500 عرب روپی لا تر اوسه نه دی جاری کړی.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې دوه میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې کله روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوی فندونه به په را روانو کلونو کې هم خرج کېدلی شي.
د موږ کوم بجټ ته په هغه کې خو کوم د کبایي علاقو صدا دا غیس کې مونږ د پاره چې کوم دی دا مختص شوی دا زموږ لیکسبل نه وی چې په دې باندې ټایم اوري، نو دا بیا خزانه لذي زموږ فند تر هغه پوري چې تر کومه پوري سکیم کمپلیټ شوی نه وی او د دې او ختم شوی تاغي پوری د فند دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډیپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی پورس د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو غونډه هم تر سره شوی و، او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی وو. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرج کولو مسله په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو، او په ریپورتونو کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د دې صوبې د ارزي استادانو یا اډهاک استادانو تنظیم وای چې په دې صوبه کې لته روخوا او شا 15 کلون رئیس سلور شپې تزر استادان په سرکاري سکولونو کې خستل شوی خو تر اوسه لا هم مستقل شوی ندی. بل خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی د اپریل په 28مه یوې خبری غونډه ته باور ورکړی وو چې ډیر زر به دا ټول استادان مستقل کړ شي. تفصیل د شبیر جان رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالروف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راهسه خوشا سلور شپې تزر استادان په سرکاري سکولونو کې برتی کړی شوی دي، خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقل نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابل مزرو ښکار او کم شمیر ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسی وي چې کم سونه کسان چې واخلي نو هغه ایم بعد خپل ریګولر کیږي، خو زمونږ د ټیچرانو د مسله چې کم د سلور 15 کالو شو اوسه پورې د هغه د وج نه ډېری مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغه نه علاوه د انوسی مسلې وي، یا که څوک مخ ته نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغه کې مسلې وي، دا سله ډېری مسلې وي. اصل کې د تا د سیول سرونټس کم رائټس جواب ته نه ملاويږي. په دې سلسله کې زمونږ د ینګ ټیچر اسوسییشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات ته، نو ان شاء الله په هغه کې به خبرې نور هم کلیر شي.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیانې دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور پنځه پیرې لاړ رال کله په لا ډیپارټمنټ اعتراض کله په فاینانس کله په اسټابلیشمنت بهرال ایک یو ټیکنیکلی ایشو هغه ایشو د اسټابلیشمنت و چیرې دی کې تاسو د ګریډ 16 پورې برتی کړی دا نو 16 ګریډ برتی چې کمندانو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی، او چونکی د دې نمخ کې هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ټی چې کوم زمونږ کې د ګریډ 16 هغه پورې دا ټوله برتی ان ټی ایس پترو شوی دا او دا تیر گورنمنٹ کې تقریبا 45,000 ټیچرز چې دینو دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پایک نو په دې وجه باندې دا شیز ډیر زیات لیټ شو. بهرحال اوس منسٹر صاحب پرون په دې کې دا یو خو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی به ډیر زر خوشخبری وری.
ولې په دې اړه مو سو سواره د خیبر پښتونخوا را تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمې سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایرکټر اقبال خان سره هم تماس ونیو خو چا هم خبرې ونه کړې. په د اپریل په 2 د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمې همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو د تعلیم محکمې مشرانو سره یوې غونډې ته د دې خبرې باور ورکړې چې ډیر زر به دغه ټول کچه نوکرو باندې برتی شوي یا اډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمې لخوا یو خبر پاڼه هم جاری شوي. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم 20,000 استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې وردو افغانستان ته پرون د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ لسګونو مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو په دغه سیمه کې د ښځو د ولوار د کمولو په اړه مشاورتي ناسته کړې ده. مشرانو ویل د ولوار لوړې اندازې کورنیو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړې دي. بل لوري ته د ولسوالۍ چارواکي وایي چې مشران د ولوار د اندازې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي او په راتلونکي قامي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان کړل شي. تفصیل د سیمینه د مشال لري خبريال نجيب الله الوخيل راکوي.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو په یو ګډ ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دودشي ولوار اندازه راکموي. دوی ویل د ولوار لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولوار د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب مشال روډیو ته ویل جرګه د ولوار د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان شي.
په یو آواز ټولو خلکو دغه وختونه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي ترڅو ځوانان په دغه برخه کې له انخرافاتو څخه منشي وي او لاغي ورسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي.
د مندخیلو قومي مشر میرګول ویل نظر داسې و چې د خزي ولور 300,000 افغانۍ خو مشران ویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې پریکړه د لسره کتن وشي. نو ویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول موږ د دې طرفدار ټول غریبان لاړ دي پاکستان کې سینو څو روپۍ وړل پیران کې مړه شول او راغله په ترکیه کې مړه شول د ټولې موږ ورونه دي په دبي کې پروت دي په سعودي کې پروت دي دغه لري پوره ټوک سپینګری مشران شول موږ خویان دي مې خویان دي دي ورې ریچ دي انداسې زړې شي مقصد دغه موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به په ګډه پلی کوي.
موږ به دغه ولور د پوره د اسلام په چوکاټ کې د قرآن په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغه به بیا په ټوله مشوره کو په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنی دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړ دي. د سمکنی اوسیدونکو مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پر موږ ځوانانو رونه خارج ملکو ته چي ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کورو ته نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پورا کې د ځان لپاره نکاح برابر کې نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پرونه خبره ورته وکړه ګیریو د خپل ټولنې د ارتیا په برخه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دې نه خوشحال و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتې وه. د سمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغو میشتو قومونو ولسونو غوښتنه وه چې د موږ دغه مشکل د امارت را حل کی، د موږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالیو کې هم داسې پریکړې شوې دي د قومي مخورو لوخوانه، موږ هم د هغوی په تایید د هغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلي یو، انشاءالله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کړو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دوی څه موده مخکې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په یوه جرګه کې د ښځو مهر 3,00,000 افغانۍ کېښود، خو وروسته ونه ارزول شوه چې په یاده پرېکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پرېکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
په ننګرهار کې بیا سوداګران شکایت کوي چې په تورخم کې د دوی د مالونو د ځنډول کېدو له وجې ورته سوداګریز توکي په لوړ قیمت پرېوځي او په بازارونو کې یې نرخونه لوړیږي. دوی طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې پاکستانی لوري سره د سوداګرۍ ستونزې شریکې او حل لارې ورته برابر کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي، هغوی یې د حل کولو ژمنې کړي دي خو لا هم په عمل نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
لوګ دو کډونو رئیس د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې پر خوراکي او غیر خوراکي توکو بار گاډي په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې له عملې د دوی سوداګریزي چارې ستونزمنې کړي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی وایند شاکر الله صابیا وایي چې افغانستان لوري ته د دویم سرک نشواله او پاکستانی لوري ته د زیاتو سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال د کشتم د عملې کمواله د دې لامل شوی چې د سوداګرو مالونه وزنډیږي او زیات مصارف پیراشي.
دوانو غاړو ته یو لړ ستونزې شته. زمونږ لور ته د دویم سرک نشټواله او د پاکستانی اړخ لوی عمده ستونزه چې لامل افغان سوداګرو ته د اموالو په ډیټینشن او ډیمرچ راځي جریمه کیږي د توقف له وجې. علت دا دی چې پاکستانی اړخ زمونږ زیاتو اموالو جذب توان نه لري. بار بار مونږ له پاکستانی مقاماتو سره د ننګرهار ولایت قدرمنه رهبری او د ننګرهار اوتاق تجارت مشرتابه سره ناسې ولاړې کړي ترڅو زمونږ زیاتو اموالو ته جذب توان پیدا کړي. د دغه د زیات جذب توان نه درلودلو لامل زمونږ زیات اموال د توقف کیږي چې لامل د سوداګرو په اموالو باندې ډیمریټ او ټینشن راځي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي او د ساختمانی موادو واردونکو سوداګر ډاکټر مخلص وایي تر هغه چې د ترانسپورت په برخه کې د تورخم دواړو غاړو ته زیربنایي کارونه نوي شوي او تخنیکی اسانتیاوي نوي برابرې شوي، تر هغه به د سوداګرو ستونزې هواري نشي.
تورخم کې د سکینر نصبول، دوم سرک جوړول او د زیربنا او اساسات جوړول دا ډېر مهم دی. موږ په تلیری ساتو کې دواړو خو نه تقریبا 500 شاوخوا غاډه تک راته کی او کچېره دلته سہولت پیدا شي دوی ته لپاره امکانات او اساسات جوړ شي امکان لري دغه د غاډه تک راتک زرو ته ورسیږي او بلې خوا د غاډه د توقف د مخنیوي په نتیجه کې خپل هغه کومه ډیټینشن او جریمه چې په تجارت راځي په تشکانتینات هغه بل منځ دی او دا په نرخونو باندې مستقیم تاثیر کوي خصوصا مارکیټ کې.
په جلال آباد کې د عمده پلورونکو خوراکي توکو د اتحادیه مشر باز محمد ځوانمل وایي په تورخم کې پر سوداګریزو توکو بار د ګاډو زندیده د توکو پر نرخونو هم بده اغیزه کوي.
کله چې د تاجرانو مالونه راځي او هغه بیا دلته د ځند سره مخ کیږي په دغه کانټینر چې ترڅو بیرته کراچۍ ته رسیږي په دې باندې ډیمریټ شو ډینټیشن او دا شیان راځي، تبن کې د لارې په مسیر په مصارف راځي هغه په مال اچي او دا غي نروسته بازار ته راځي. نوخه خبره ده چې زمونږ موجوده نظام د تجارانو د پاره چې څومره کول شي د لارې په مسیر کې سہولیتونه جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د مطبوعاتو د څانګې یو تن مسول عبدالستار نظامی وایي چې د سوداګرو ستونزې د وزارت د رهبرۍ له لوري سوزلې له پاکستانی چارواکو سره شریکې شوي خو له ژمنو سره سره عملي شوي نه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO
د مشال ریډیو د خبرونو د نن ورځې په دې اخیری شیبو کې یو وار بیا د روجه ځانګړې لړۍ په موضوعاتو درته تفصیل درکو. وابورئ چې روجه ولې د مغفرت میاشته، په روجه کې څه کول پکار دي او څه عادتونه خپلول مهم دي. په دې موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کړې دي.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارخونې لپاره په انبیا او نازل شوی دی، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دی. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې موږ قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه، اول خدای دې چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیت المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي، مخکې لدې چې دا کینی دې ته دوه رکعاته مونږ کول پکار دي. دا عادت ممکن نشته، باید زموږ علما خلق دې ته راغب کړي. دویم دار چې په جمعات کې موږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، گپ شپ یو، حساب کتاب یو، واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې موږ کوو. دا خه خبره نه ده، باید هغه وخت چې موږ په جمعات کې تیرو، اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې خو خپل داخله کو، اول دعا یو، او دا ماغه وخنه نیت کو چې موږ بد الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به موږ کې دا دی چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کوو، نور یو شی نه کوو. بعضی خدا سي دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دوه آیات هم په جمعات کې وسړی تلاوت کولې شي ور داخل شنو، باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران د هر مسلمان په سینه کې باید څنګه څه برخه د قران کریم موجوده وي. نو قران ته شاګر زول د هلاکت ته، موږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
الله زاکری بیان مو اوریده، او اوس هم د مشال د نن ورځې خبرونو په پای کې یو وار بیا د فرخنده اسد ناد د ساده خبرونو لنډی زورو.
نن په کراچي په هنتون کې په یو گاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې سلور تنه وژل شوې دي. د کراچي په هنتون ویان سي شان عظمت نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډي کې شوې ده چې پکې دوه چینایان هم شامل دي. دغه چاودنه د کراچي په هنتون د چینایي ژبې د مرکز کنفیوشس انسټیټیوټ په گاډي کې شوې ده. بیلتون پاره ډلې بلوچ لیبریشن آرمی زمواري منلې او رسنیو ته په یو لیکل شوی خبر پانه کې ویلي دي چې دا ځانمرګي برید وو یوې خزې تر سره کړی. د جنوبي وزیرستان په سرغه تحصیل کې د سړک غاړې په یو بمی حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او سلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د خپیا ادارې او چارواکي د نمونه خو د پښتو مشال ریډیو ته ویلي چې په خانن سهار د سرغه په بنګیواله سیمه کې شوې ده. تر دې دمه د دغه حمله سیمواري چانه د منلي. د پاکستان تحریک انصاف تو مشر په خاني وزیر اعظم عمران خان په وینا نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر په شمول په پېښور، لاهور، کراچي او ځینې نورو ښارونو کې د کمیشن د سیمه ایزو دفترونو مخې ته د تحریک انصاف ته پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. دا له هغې وروسته دا چې د اپریل په دویمه اونۍ کې د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د حلقه بندیانو عمل روان دی او په دې وجه په هیواد کې نوې انتخابات نشي کېدلی. د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د برید په تور د پاکستان تحریک انصاف د قومي حملې د دوو غړو د ضمانت درخواست رد کړي. دغه فیصلې وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړي. په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اوریدنه نن جسټس طارق محمود جهانگیری وکړه. دا له هغې وروسته دا چې د مارچ پر 13 د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ، وروسته یادې ودانۍ ته په زور ورننوتل. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر روسیه عسکرو چې د یوکرین د محاصره شوي ښار ماریوپول په زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړی چې هلته ګیرو خلکو ته هغو محفوظ ځایونو ته تګ اجازت ورکړي چې د یوکرین د کنټرول لاندې دي. او بلیونیر ایلون مسک ټویټر په 40 بلیونه ډالره د اخیستو یوې لوسنامې ته رسېدلی. دا اعلان ټویټر د اپریل په 15 وکړ.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پایته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو د دې ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.